په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا له دې هېواد سره د نوې مرستې ژمنه وکړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لورې د مرستو د ګړندي کېدو هرکلی کوي.
د کاناډا هېواد او ځینو نورو هېوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له ترکي ځواکونو او ملکي ادارو سره کار کړی وایي له ترکانو خپل مالي حقوق وړي.
خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي د دوی نه غوښتون کیو.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې ډېری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي یعنې له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي.
تیر حکومتونه چې فاسد حکومتونه وو چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل.
خو د دې پوهنتونونو مسؤلین دغه ادعا وردوي. په غزنی کې بیا چې د کورونا ډېرې پېښې ثبت شوي، خلک د ځینو ګنګوسیو له امله دغه واکسین ته زړه نه ښه کوي.
دا خلق وای چې کورونا واکسین ځینې ځانون پېښې چاس لګولای دا وای چې لګولای دا له مشکلاتو سره مخ شوی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونی خبرونه هم مهیروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زموږ همکاري اوروي.
د ملګرو ملتونو په یو پټ راپور کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پیسو د ورکړې وړاندیز شوی. د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا خپله مسابقه کوي. قزاقستان کې 14 کسان د انساني قاچاق په تور په بند محکوم شول. د ملګرو ملتونو په یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری ایجنسی چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری ایجنس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کار کوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د 6 میلیون ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری ایجنس تر راپور لمخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندی د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هیواد ته شاوخوا 5000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. دی همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان ته لاړ او هلته یې له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو 4 میاشتې پخوا له نیمروز ولایته یې زاهدان ته پناه وړې ده. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په ګزارونو وژل شوی دی. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښولو په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېره شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام لوب په لړ کې سبا خپل لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ نو لسکلون څخه کم عمر لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ نو لسکلون کم عمر لوبډله پر وړاندې خپل لومړی لوبه ترسره کوي. د ویلو د چې یاد سیالۍ لپاره افغان لسکلون لوبډله پوره چمتووالی نیولی او یاد لوبه په آسیایي جام سیالیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د آسیایي هیوادونو له 19 کلونو د کم عمره کرکټ جام لوبې سر له سبا په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي او د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستې ده چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب توپ نه دی ترلاسه کړی. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر ګډه پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو، اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشینکو تورن کړی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په زرګونو پناه غوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا پولې ته لیږلي دي. اروپایي ټولنې تیر کال په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د معترضانو د ځپلو له کبله پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. پولند پر پوله د دغو پناه غوښتونکو د ور اوښتو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بللی او پرون یې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د بیلاروس ځواکونو ځینې پناه غوښتونکي په وهل ټکولو سره ګواښلي دي. د بلغاریا دفاع وزیر ستیفان یانیف وایي چې اړتیا نسته د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیري په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. یانیف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه د ناټو د متحدانو او د بلغاریا له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. د بلغاریا دفاع وزیر هغه راپورونه تایید کړل چې په بلغاریا او رومانیا کې د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ د ځوابي اقدام لپاره له ناټو سره پر بیلابیلو انتخابونو بحث روان دی. په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ګډون څو هیوادونو د هغه څه په اړه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي حضور پراختیا بلل سوې اندېښنه ښوولې ده. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه غواړي را روانې میاشت پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د روسیې حکومت د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د قزاقستان په چیمکند ښار کې یوې محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 13 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړل. د محکمې قاضي پرون دغه 13 کسان چې 9 تنه ښځې هم پکې شاملې وې له 1500 میاشتو تر 1400 کلونو په بند محکوم کړل. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې دغه کسان د 2016 او 2020 میلادي کلونو پر مهال بحرین ته د قزاقستان د لسګونو ښځو په قاچاق کې د لاس لرلو او د دې قاچاق د تنظیم په تور مجرم وپیژندل سلی. ویل سوي چې دغه ښځې په بحرین کې بدلمنۍ ته مجبوره کېدلې. د دغو کسانو محاکمه په می میاشت کې د تړلو دروازو تر شا پیل سوې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ده. کاناډا په افغانستان کې د روان نوړ بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د دې هیواد میلیونونه وګړي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري او ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره شپږ 50 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ، بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت لامل له یو بد بشري ناورین سره مخ دي. کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره شپږ 50 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. دا پیسې د سره صلیب لارې په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو، بیړنیو خوراکي مرستو او د ساتندویا لوجستیکي موادو په برابرولو مصرفي. د کاناډا حکومت په دې اړه خبرې کړي اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی، دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړي کاناډا کولای شي چې ډېرې مرستې وکړي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرستې نیخ په نیغه په افغانستان کې ځپل شویو خلکو ته رسیږي. د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپلې مرستې د دوی حکومت ته وسپاري، بلکې دا مرستې باید په داسې ډول وشي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوی وشي. طالبان بیا له افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشري مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټکه شي.
په اوسنیو شرایطو کې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی. افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه، ملګري ملتونه، امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي. داسې اوس دا تحرک رامنځته شوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
کاناډا داسې مهال افغانستان سره د شپږ پنځه میلیون ډالرو بشری مرستې اعلان کوي چې هلته یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې ل خپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي. کاناډا کې مېشت افغان خبریال برشنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کاناډا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرستې هم ورولېږي.
کاناډا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 109.2 میلیون ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوی 10.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشوه وویل افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې کال کې به 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره مالي سرچینې بسیج کړي. ښاغلی عبدالله په خپله ټویټر پاڼه له درې ورځني ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالي صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالي سرچینو بسیجو.
و امریدل چې کاناډا په افغانستان کې د دې هیواد له بې وزلو خلکو سره د 5 میلیون ډالرو بیړنۍ بشري مرسته وکړه. له دې مخکې جاپان حکومت هم ویلي چې 100 میلیون ډالر په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې له ترک ځواکونو او ملکي ادارو سره یو شمیر پخواني افغان کارکوونکي وایي ترکان مالي حقوق نه ورکوي. دوی چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټولېږي وایي د افغانستان د کار د قانون له مخې ورسره ترکانو ژمنه کړې وه چې د تقاعد امتیازونه به یې ورکوي. نور په دې راپور کې
په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي اعتراض کوونکي وایي ترکان مالي حقوق نه ورکوي. دوی چې شمیرې نږدې اویا تنو ته رسیږي وایي له لسو له زیاتو کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ترکانو سره کار کړی خو اوس یې تقاوت او نور مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راځي خو د سفارت کارکوونکي غوښتنه نه اوري.
مونږ تقریبا اویا پنځه اویا کسان درته راټول شوي یو چې د ترکیې سفارت نه خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات، پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي، د دوی نه غوښتونکي یو. دولت مونږ یو تجمع جوړ کړی.
یو بل اعتراض کوونکي هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر هغه به خپل دې اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي.
دا سال کمترین و
موږ له لسو تر شلو کلونو پورې له ترکانو سره کار کړی. موږ غواړو چې زموږ مالي حقوق موږ ته راکړل شي. د همدې لپاره دلته د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي یو. نن مو څلورمه ورځ ده او که زموږ حقوق رانه کړل شي موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو.
اعتراض کوونکي وایي په افغانستان کې میشتو ترکان ورسره ژمنه کړې و چې د افغانستان د کار د قانون له مخې دوی ته تقاوت او نور امتیازات ورکوي. دوی ادعا کوي چې د روان کال تر پای ورسره د کار قرارداد شوی و، خو د روان کال د اگست له میاشتې راهیسې ورته میاشتنی امتیازات هم نه دي ورکړل شوي. اعتراض کوونکي دا ادعا هم کوي چې په کابل کې د ترکیې سفارت دننه د ترکیې سفیر او نظامی اتشا شته، خو د دوی غږ ناوري. خو په کابل کې د ترکیې سفارت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کور دننه د کار قانون د دولتي کارمندانو په حق کې عملي کېدای شي، نه د بهرنیو ادارو او بنسټونو لپاره. خو له دې ډلې عزیز معراج ازادي راډیو ته وویل که د دواړو اړخونو له لوري په هوکړه کې د تقاوت او نورو مالي امتیازاتو یادونه شوې وي، افغان کارکوونکي حق لري چې ترلاسه یې کړي.
که چیرې د افغانستان اتباعو له ترکیې هیواد سره د کار کړی هلته یو تړون موجود ده، د تړون په بنیاد باندې کولای شي دوی خپل حقوق امتیازات واخلي. که چیرې هلته داسې تصریح شوي چې مطابق د افغانستان د کار قانون، یعنی هغه شی چې قانون د کار کې راغلي، دغه ډول امتیازات موږ ته هم راکوي، دا په دې معنا ده چې د هغه په ډول چې څه رقم راغلي دي هغه ډول به ترکیه ورته ورکړي.
د ترکیې دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ له 2002 میلادي کال د 2021 کال د اگست تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 40,000 ترک پوځیانو او نورو ملکی کارکوونکو دندې ترسره کولې. خو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ټول له دې هېواده ووتل. د ترکیې دفاع وزارت ویلي ترک ځواکونو په افغانستان کې په محاربوي یا جنګي ماموریت کې ګډون نه دی کړی، بلکې د افغان پوځ سره د روزنې او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د یادونې ده چې له تېرو 40 کلونو راهیسې په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره ډېری افغانانو هم کار کوي چې د دوی په وتلو سره اوس بیکاره شوي دي.
Society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستی څرګندونی د دله خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو.
ازادي رادیو اوري. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تش په نوم، یعنې له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په هدف خلکو ته تش په نوم اسناد جوړوي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دغه ادعاوې ردوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا غزنی شهر اړوند پښتون آباد سیمې شاوخوا 10 کلن ځوان د 2 کاله وړاندې د غزنی شهر د یو خصوصي پوهنتون له سیاسي علومو څخه فارغ سوی. نوموړی وایي تر 12 ټولګۍ پورې یې زده کړې کړې چې وروسته یې په دغه پوهنتون کې داخله واخیسته او په 6 نمرو فارغ سو. دی خپل فراغت د یو شمېر پیسو په بدل کې د اسنادو ترلاسه کول یادوي او وایي په خپلو کارونو به بوخت وو. درسونه یې نه دی ویلي، بلکې یوازې د امتحان په ورځو کې به حاضر وو. نوموړی نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي او غږ یې خپور سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر اوسېدونکي په دې باور دي چې په دغه ځای کې ډېری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي فارغېږي. دوی وایي دلته ډېری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په مخه خلکو ته هوایي تحصیلي اسناد جوړوي. په دغه فارغانو کې حتی د طب پوهنځي محصلان هم دي چې وروسته په هیواد کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، زراعت، شریعت، سیاسي علوم او داسې نور پوهنځي خو بې شمېره فارغان لري. مریمه په غزنی کې ټولنیزه فعاله ده. دا وایي رښتیا ده چې په غزنی کې خصوصي پوهنتونونه ډېری خیالي او پراشوټي محصلان فارغوي. مریمه زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو په ډېری غونډو کې د اسنادو د ورکړې په وخت داسې فارغانو نومونه اخیستل کېږي چې په کلونو کلونو یا خو مسافر وي یا په زندانونو کې وي او یا یې هم له مړینې 2 کاله تیر سوي وي او په دغه غونډه کې هیڅ ونډه نه لري.
له بده مرغه چې تیر حکومتونه چې یو مفسد او فاسد حکومتونه وو، نو دا فساد تر هغه ورسېدو چې ښوونیز مراکز یا تحصیلي مراکز هم په خپل منګلو کې ونیول، چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل. چې له بده مرغه دې فساد ډېر خیالي او فراشوټي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
په غزنی کې تر لسو پورې خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه فعالیت لري. زکریا حسن زاده هم په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی په غزنی کې دغه چاره له وخته روانه بولي او وایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د پیسو په بدل خلک فارغوي. نوموړی زیاتوي څو تنه دوستان پیژنم چې له خصوصي پوهنتونونو هوایي فارغ سوي دي چې نه تجربه لري او نه هم د کار وړتیا.
خصوصا د مخکنی حکومت په دوران کې ځینې کسان چې مثلا په یو کوم بس کې خپل ځان ثبتنام راکړی و، دوی نه پیسې واخیستله، خو بیا ورته د لیسانس سند جوړ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له ډیری سیمو څخه د خیالي او هوایي فارغانو راپورونه ورکول کیږي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دا خبره ردوي او وایي دلته ټول محصلان پر خپل وخت راځي، درسونه وایي او له امتحانونو ورکولو څخه وروسته فارغیږي، هیڅ د پیسو کاروبار نه کیږي. په غزنی کې د خاتم النبیین خصوصي پوهنتون مسؤول ډاکټر حسین حبیبي وایي یو شمېر کړی دي چې د پوهنتونونو د بدنامولو لپاره کار کوي. هغه دغه ډول ادعاوې کوي.
در پیشگاه مردم و ملت
د خلکو په وړاندې او د افغانستان د مسلمان ملت په وړاندې دینی او ملي ژمنه کوم چې د دغه وطن د بچیانو په سرنوشت په لوبې ونه کړم،
خیانت نکنیم.
خو د مسلم خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر خیرالدین نثار بیا وایي دغه ډول غوښتنې زیاتې ورڅخه سوي دي خو منلې نه دي. دی وایي د نورو خلکو خپل کار دی، موږ هیڅکله داسې کار نه کوو.
لمانه په ډیره لوړه سطح به غوښتنه رانه سوي، خو ما څوک په ما درته وویل چې نه اوس نه له دې بعده نه آینده کې زما اراده بدله کړي، زه داسې یو کار وکړم چې محصل بیخي وجود ونه لري او بیا ډیپلوم ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې په عامه سي ډیپلوم به خرڅول کیږي.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د جمهوریت نظام لمنځته راتلو سره سم په افغانستان کې په لسګونه زره داسې کسان لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د لیسانس اسناد جوړ کړي او په ځینو لوړو بستونو یې کار کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغه کار د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د طالبانو حکومت ته ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر چمتو کولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. په افغانستان کې ډیری د نظر خاوندان د پیسو په بدل کې د محصلانو فارغول د ټولنې د وروستوالي او پر شاتګ سبب ګڼي. دوی په دې باور دي چې له دې سره په افغانستان کې په تعلیمي سیستم بې باوري، د تحصیل یافته ځوانانو د کار مخنیول، د استعدادونو ضایع کول، جالکاری ته لاره هوارول او داسې نورې زمینې برابروي.
محمد علی وفادار یم، د هلمند د گریش ولسوالۍ سرسایز سره پیغام لیک سره غلم. عرض می دارم دلته د گریش ولسوالۍ ته د مایبینو مرسته رالی ده. هغه طالبان په کټ خپلو مایبینو ته ورکړلې، د جنګلي او خوشتي او مایبینو هغه ته ورکړلې ده. نو که حکومتي مایبینو د پخواني حکومت که ملکي خلک و هغه تر پلان نه دور کړی، نو طالبانو د لوړپورو چارواکو سمې دا هیله ده چې دا مشکل حل کړي او دا نور مایبینو ته خپل حق ورسوي. زوج محمد یم، د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریکا راځي دا ټول طالبان خپل هغه تاهیل خلکو ته ورکوي، موږ هیڅ مرستې نه رسیدلې په هر ځای کې. دا رقم دي دا پرون چې دغه لایتان راغلي او قوایتان را خلکو ته د امریکا ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به یوازې ساده لودل او هغه غریبان خلکو هغه دولت کې په دې دولت کې چا شي ورکړي. دا اوس هم د ټول غریبان پاتې دي او صرف دا د مور د مېرې چلن د نور خلکو سره کیږي. زه یې له کوم چې راځم په پیغام پور کې وای تاسو ما
دا دې راځي ته دا پیغام دی چې دا د دمل کنه او دا د برق غلاوی چې کی دا د کمپنی چې خارجي کمپنی چې داغلی چې پکې درو دي دا د پر لاس ونی چې دا چې هم غلا کی خارجي برق راځي موږ واته خبري زوړی دي چې دا د کمپنی کې ستاده دي چې دا د کمیشن دی پر دني رو مسلمان خل به د سار په خل ګوراړي دا د پر لاس ونی دا زغلی تر نور مقامات ورسېږي.
دا کوم کوبر برابر باندې باسه دا زدا دل قیم يم به را خبره کوم دا کوم کنه چې ساز روان هیڅ کومه کو دا مرمنتیته دا یارات په شیره باندې ول شو نه کیما ترونده مې چې هیڅ کومه مستنه دا غره دا وخت نه صدا څنګه کوم کنه دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د او د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. یو ځل بیا هغه شمېره د ټلیفون یادوم چې کولی شئ موږ ته پیغامونه پرېږدي: 00420221125. دا زموږ د غږ ثبتوونکي ماشین شمېره ده. خبرونه دوهم نیمایی ته رسیدلې یو، خو تر هغه مخکې به بیا هم په غزنی کې تم شو. په غزنی کې چې د کورونا ډېرې پیښې په دې وروستیو کې ثبت شوي، خلک د ځینو ګنګوسیو له امله دغه واکسین ته زړه نښه کوي. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي کو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بېلابېل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو روغتیا پالان بیا د دغو واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي دا یوازنی لار چاره ده چې د کورونا مخنیوي کې راشي. په نور په دې رپورت کې وورو:
مردانه کمزوري، دوه کاله وروسته مرګ، له پیشکاری لګولو ډار، جانبي عوارض، په کووید 19 بې باوري، بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې. دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسیدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بې سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین به له څه شي جوړ سوی وي.
ډېر خلک په خارجیانو باندې بې اعتماده دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې وراسته دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې نه کوي. او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د 5 اولادونو پلار او شاوخوا 30 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسین یې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړی دی، خو وایي نه ستونزه ورمعلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې زیانونه پېښوي، چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده له مشکلاتو سره مخ شوی. دا علت خو مالی غوا خبرو خلکو خبرې واورېدې، اتم له ځکې ونه کړو نو د ویس خطر پېښوي. نو خو د خلکو نظر له نگاه کې واکسین به ونه کړو.
دوی دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خپره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکي او وژونکي بولي، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي: زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
ولې هدا د خلکو خپلا کې دا وایدا ګټه نه لري، تاوان لري. زما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسې ولې نه لري، هغه به نو دوی ته معلومه وي.
خلک وایي دا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څو کوشش وکړي باید ولګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پېښ شوي نه دي، نه زه ورغلی کوي پیدا ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یوه لویه ستونزه بلل ده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسېدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او ریشخند ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر ونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د ملګرو ملتونو یو افشاستیوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورونیو چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 50,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې سبا خپل لومړۍ مسابقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو، اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي اړتیا نشته چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیري په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. او د قزاقستان په چیمکند ښار کې به محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 13 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړ.
او سم په مخړي سپورتي خبرونه ده.
د کابل فوټسال الف غوره لیګ د سیالیو په دویمه اونۍ کې نن 4 لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ورزشي افغانستان لوبډلې پامیر لوبډلې ته 8-1 ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بیا علامه لوبډلې مشال لوبډلې ته ماتې ورکړه. علامه لوبډلې 8 ګولونه ووهل خو د مشال لوبغاړي د ګول په وهلو بریالي نشول. په دریمه لوبه کې جوانانی میهن لوبډلې د شهید پنا لوبډلې ته 2 ماتې ورکړه. او وروستۍ لوبه د سجاد فلز او ستاره ترمنځ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د یادونې ده چې د لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره کیږي. ابو مسلم لوبډلې په فرا کې د فوټبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي دي چې د دې سیالیو په پیلوبه کې ابو مسلم او بختور لوبډلې سره مخامخ شوه چې ابو مسلم لوبډلې وکولای شو 2-0 په وړاندې خپل سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي او د سیالیو اتله لوبډله شي. د دې لوبو د جوړولو هدف د فوټبال وده او د ولایتونو ترمنځ د سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول خودل شوی. په راکه د فوټبال د لوبې چې 2 اونۍ مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوی وي نن سهار پای ته ورسېده. د استرالیا لوبغاړي مارنوس لبوشانی د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. مارنوس په جنوبی افریقا کې زیږیدلی خو اوس استرالیا لپاره لوبېږي. نوموړی په 2013 کال کې خپل لومړنی ټیسټ لوبه د پاکستان په وړاندې وکړه چې تر دې دمه یې شل ټیسټ لوبې کړې او د نورو لوبغاړو په پرتله یې په کم وخت کې ځان د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورساوه. د استرالیا لوبډله یوازینی لوبډله ده چې د ټیسټ کرکټ د درجه بندۍ په 10 غوره لوبغاړو کې 4 لوبغاړي مارنوس لبوشانی، سټیون سمیت، ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې خوانځي او په هنتونونو په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکینی درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو 2 کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنېدو وروسته خوانځي او په هنتونونو وتړل شول، ډیر زده کوونکي او محصلان له درسونو لرې پاتې شول. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو له لارې خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خپرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خپرونې بل میلمه مو لیکوال او تر څنګ یې په ښوونیزو مرکزونو کې استاد پاتې شوی ښاغلی عبدالوافي نایبزی، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد ښاغلی نورالله نوري، او له کابل راسره محصل سمیع الله اریوبی دي. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډېر او ښه استفاده وکړي. استاد نوري له زابل راسره په خپرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسې د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ، زده کوونکي اوس هماغسې راځي که نه؟
اقتصادي مشکلات او ورسره سیاسي بدلونونه رښتیا هم په عمومي ډول ټولو خلکو تاثیر کړی دی. بل متاسفانه زابل یو له ولایتونو څخه اوس په افغانستان په جنوب کې پروت ولایت، او خلک یې له ډېره وخته طالب سره یا علاقه نه وله یا نظامونه دغسې یو څه نه و وړاندې کړي چې خلک عموماً د تعلیم مینهوال کم و. بیا په دغه اوسني حالت په راتګ سره عموماً فکر ډېر بدل شوی ده. د خلکو یو ډول ناامیدي احساس کړی ده. ځوانان داسې باور دي چې تعلیم ارزښت نه لري، یا په حکومتي لیول کې دغه ټاکنې اوشیان هغه مسلک ته تقریبا یا نه احترام یا نه توجه.
خو څومره زده کوونکي کم شوي دي؟ یعنې که راته ووایې له تاسو سره یو دقیق ارقام شته دی، د تیر کال یا د مخکینیو کلونو په پرتله چې ډېر زده کوونکي راتلل، اوس څومره کم شوي دي؟ نه
وضعیت دې ته رسېدلی ده. زه خپله تیر کال یو شخصي کورس درلودی، موږ تقریبا اتیا تر سلو پورې یو معمولي کورس شاګردان راستل. کال حتی هغه بیخي نه سرو نو موږ هغه بیخي بند کړل. نو بیا زه د پرستت ښوونیز مرکز سره د کانکور په برخه کې استاد یم. نو زه په هغه کې استاد یم، نو تقریبا زموږ په کلاس یا په ټیم کې ډېر کم شاګردان، یعنی مطلب چا خبره ده فیصدي په لحاظ څه ووایو چې پخوا تر پرتله اتیا فیصده کم بود. یعنی مطلب موږ په ټیم کې به شپېته اویا نفره په یو وار درس ته کېناستل، اوس هغه پنځلس یا دولس یا لسو کسان ته رسېدل.
استاد نائب ځای، که تاسو راته ووایاست چې دغو کورسونو څومره د هغو زده کوونکو چې غواړي یو څه زده کړي له هغوی سره یې مرسته کړې، یعنې هغه دغه کورسونه د کیفیت له اړخه دومره دي چې د زده کوونکو سره ډېره مرسته وکولی شي چې هغوی په خپلو درسونو کې تکړه شي؟
مننه. عموما کورسونو ته زمونږ تېره تجربه دا وه، هغه زده کوونکي ځي یا دغه ټیوشن هغه زده کوونکي اخلي چې هغه مونږه د سمارټ یا ځیرک زده کوونکو په قطار کې شمېرلی شو. دا هغه رقابتي زده کوونکي دي چې غواړي په ټولګي کې یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې له نورو څخه مخکې اوسي. په تېره کې دغه حالات چې داسې وو، نو عموما دا هغه زده کوونکي وو چې کوشش یې کاوه په ټولګي کې مخکښ اوسي. خو په اوس وخت کې ورته البته د یو مجبوریت په توګه باندې کتل کېږي، او البته ټول زده کوونکي دا توصیه کېږي چې لاړ شي او دا کورسونه تعقیب کړي تر څو د خپلو زده کړو هغه تشه پیدا کړي. او دا کورسونه عموما دغه تېرو لسو کلونو څخه زما تجربه دا ده چې زه هم استاد پاتې شوی یم. دا کورسونه مفید تمامېدلی شي، ځکه دا یو قسم د راتلونکو درسونو لپاره تکرار ګڼلی شو. یو دفعه که دوی په کورسونو کې دغه ټیوشنې واخلي، دغه کلاسونه واخلي، نو یو ځل بیا ورته هلته تکرارېږي. د دې تر څنګ ځینې زده کوونکي چې وسې لري، توانۍ لري او شوق تر څنګ لري، نو هغه کولی شي چې یو مضمون دوه یا درې ټولګي هم ونیسي. مثلا تېر کې که دا کانکور د آمادګۍ نیسي، تېر کلاسونه هم ورسره په دولسم راتلونکي مضامین هم ورسره کوي. نو بېرته که بېرته ستاسو پوښتنې ته راشم، نو دغه ټولګي یا دغه کلاسونه او دغه کورسونه چې دي په کل کې مثبت تمامېدلی شي، او د زده کوونکو او یا د محصلینو تر ډېره ستونزې حل کولی شي. یو بحث دلته هېواد صاحب چې توجه م ورته غواړم، هغه د پوهنتونونو د مضامینو ده. د پوهنتونونو تخنیکي یا مسلکي مضامین چې دي، هغه په کورسونو یا په ټیوشنو سره په افغانستان کې ډېره به سخته وي چې دی هغه وکړي. هغه که کولی شي آنلاین یا بلې طریقې نه، او بلې فرعي مضامین دي چې هغه نو دی د محصل په دې لیول کې چې هغه خپل ولولي خپل زده کړي. نو د دغو کورسونو یا ټیوشنو زیاتره توصیه چې دا البته متعلمینو ته کېږي، نه محصلینو ته. د محصلینو په برخه کې موږ دلته داسې مسلکي انسټیټیوټونه یا کورسونه په نشت باندې شمېرلی شو، او د محصلینو لپاره به د کورسونو لپاره زمینه مساعده ده، او کورسونه البته په هر ولایت کې شتون لري د تعقیب کې. لکه په خلاصه ډول ووایم، دا کورسونه ډېر مثبت تمامېږي،
او په زده کړو کې مثبت یا رغند رول لوبول شي.
مننه نوري صاحب. ښاغلی نائب ضیا استاد خمر اشاره وکړه چې کورسونه د زده کوونکو د محصلانو په ژوند مثبت تاثیر لري، که خپله تجربه راته ووایه چې هغه ځوان چې راغلی ستاسو کورس ته په اوله ورځ او بیا چې بیرته تللی په وروستۍ ورځ، څومره تغییر پکې راغلی، څومره تکړه شوی دی او په ژوند دې دغو درسونو څه تاثیر کړی؟
زده کړې یو اصل داسې تکرار، یعنې په تکرار سره موږ زده کړه ډېره حاصلولی شو. نو د کورسونو یو موقم دغه د خصوصا د دولسم ټولګي زده کوونکو ته په افغانستان کې عموما تدریسي کورسونه چې دي هغه یوازې کانکور تر آمادګي پورې تقریبا تړلي دي، یعنې که کانکور آمادګي ونیسي یو څو ښې فاکولتیه ته کامیاب. نو په عمومي ډول تاثیر ښه کړی دی. مثال یادولی شم، زموږ ځینې شاګردان چې برابر لو، یعنې هغوی به د اووم او د اتم ټولګي له ساینسي مضامینو سره مشکل درلودی، خو بیا به یو کال په جریان کې وکولی شوه ځینې مثال نمونه لا تقریبا اخیستلی شم چې هغه د کندهار او د جلال آباد ټیپ فاکولټي ته کامیاب شول. یعنې د هغوی دا هېڅ هدف له ځان سره نه و ټاکلی چې ما کې به دومره جوهر وي چې زه به ټیپ فاکولټي ته پېژم، خو بس مشکل هغه و چې د هغه جوهر پېژندل او هغه راځوندې کول همدغه کورسونه دي. نو کورسونه عموما په مثبت تاثیر ده، ځکه چې موږ په مکاتبو کې مسلکي استادانو کمبوتون شته. هغه مسلکي استادان چې راځي فاکولټي سختي ویلي وي، تعلیمي لیول سطحه لوړه وي، نو هغه دې ته زړه نه کوي چې زه په مکتب کې استادان، ځکه مکتب معاش ډېر کم وي. نو هغه هڅه کوي هغه تکړه استاد په خیر کې یو کورس خلاص کړي او زیات شاګردان ته راشي، له دغې لارې په مالي برخه کې هم ځان ته ګټه ورسوي. نو خلک هم ځواکه کوي، هغه کورسو استادان عموما د مکتب له استادان نه فاکولټي ښه ویلي وي، او بل یا داسې وي چې مکاتبو کې لیسانس استادان کم دي، خصوصا کلیوالي سیمو کې بیخي کم بوسته. حتی موږ کابل کې نه لرو، نو ولایتونو کې ولسوالیو کې کلیوالي سیمو کې دا ډېر حالت. نو ځکه شاګردان زړه ښه کوي چې ښار ته به ځم هلته کورس ته انشاءالله په کمو پیسو سره زه کولی شم د مکتب دوه یا درې ټولګي ساینسي مضامین ورسره ښه دوه یا یو ځلې بېرته بیا تکراري ووایم، ورسره مې شپه په اتاق کې وي، له کور له کارونو لږ را بېغمه یم، مطلب نور مضامین د مکتب فرعي مضامین راځي هغه مو سره مطالعه کولی شم، مثال اجتماعیات، علوم دینی، نورې برخې، ادبیاتو برخې، دا مو سره را مطالعه کړي. هغه کار تقریبا هغه لیول معلوم چې زه تعلیم چې راغلی یم په خیر کې مو تاک نیولی، خو عموما ټول دغه شیان چې کېږي دا په اختصاص سره کېږي. موږ اوس هم دغسې زابل تقریبا یوولس ولسوالۍ دي چې موږ یوولس ولسوالۍ چې ډېر کم شاګردان په خیر کې لرو څو ټاکنې نه وي، یعنی نسو ویلای شي څه واو ته برسېدلي، یعنی ډېر کم. بله خبره دغه هسې موږ کوو په عموما کې دغه خبره زه هم نور باسي مناسبه نه وي چې موږ په تقریبا په 2022 کال کې د علم اهمیت خلکو ته بیانوو. نور د علم اهمیت معلوم ده، ټول نه دنیا ته معلوم ده، افغانانو ته تقریبا معلوم ده، بس زما له خصوصا له تعلیم یافته ځوانانو لکه محصل وروسته خبرې وکړي زړه یې ډېر لوېدلی و، هېڅ زړه نه اچوي، بس دنیا ده، مشکلات راځي، موږ بیا مقابله کوو، مبارزه به کوو. او کورسونو په تاثیر باندې عموما زموږ په دغه اوسني کانکور کې موږ وګورو ټول هغه اول نمرګان، دویم نمرګان چې تر درې سوه لوړې نمرې وړي، هغه اکثره د هغو زده کوونکي دي، کورسونو خصوصا د کابل د کورسونو زده کوونکي دي. یعنې مکاتبو کې دغه وړتیا تر اوسه نشته چې زموږ یو زده کوونکی دې په دغسې لیول باندې کړي چې هغه دې په کانکور کې تر درې سوه لوړې نمرې عموما کورس ته ضرورت ده. نو ښه خبره دا ده چې کورسونو په برخه کې نور هم تجاران هم پام وکړي، بېخي پانګونه وکړي، هغه تکړه استادان چې معاشونه یا نسته یا بې وظیفې دي هغوی ته کم معاش ورکړي، په هغه کورس کې ساعتونه واخیست، دغه ملت ته به هم خیر رسېدلی وي، یا ښه خبره بېخي به صدقه جاریه وي. زما دغه هیله هم ده چې هغه ښوونکي چې معلوم کسان دي په ټولو ښارونو کې خلک پېژني چې هغه تکړه استاد ده، وظیفه یې نسته، نو که یو مالی برخې کومک سره وکړي، یو دوه یا درې سنفونه ورته برابر کړي، هم به هغه د ښار او د کلي هلکانو ته ډېر مناسب سبق وي، او ورسره به زموږ هغه راتلونکی نسل به یو ښه تعلیم یافته نسل.
مننه اریوبی صاحب لتا سی با و پختو ځینې ځوانان داسې هم دي چې هغوی کله لښوانځي فارغ شي پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونو ته نه ځي فکر کوي چې نور اړتیا نه وي ورته ولې ځینې ځوانان له کورسونو لرې کېږي یعنې هغلته چې دوی یو نوی مهارت زده کوي یوه نوې ژبه به زده کړي دوی بیا د پوهنتون په وخت دې موضوع ته پام نه کوي
پاسکن دغه موضوع په ډیری محصلینو کې دغه موضوع موجوده ده خو په کار نه ده چې محصل باید له کورسونو څخه لرې پاتې محصل یو محصل په پوهنتون کې درس وایي د پوهنتون تر څنګ باید کورسونه هم تعقیب شي ځکه ځینې موضوعات په کورسونو کې ویل کېږي هغه په پوهنتون کې نه ویل کېږي مثلا دا ومنه چې پوهنتونونه کې انګلیسي ژبه تدریس کېږي او په ښه ډول څه غواړي چې هغه باید تکړې هغه کوڅه پوهنتون کې نه تدریس کېږي ځکه پوهنتون هغه وزارت چې کومه لایحې سره سم هغه څار کړي خو باید یو محصل باید د پوهنتون تر څنګ باید کورس هم لاړ شي ځکه کورسونه چې دي دا زموږ او تاسې ظرفیت څو چنده لوړولی شي زموږ تاسې مثلا یو درس پوهنتون کې وایو هغه زموږ د دې پوهنتون د احاطې مربوط کېږي خو که چېرې موږ کورس تلاش شو زمونږ کورس د نور هم څه زده کولی شو خو محصل باید په دې باندې اکتفا ونه کړي چې یوازې پوهنتون تعقیب کړي او د کورس کورسونه لاره پرېږدي او کورسونه نور ونه وایي او دا زمونږ او تاسو د محصلینو یو د کمزورۍ څخه همدا هم کېدلی شي ځکه چې پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونه پرېږدي ډېری محصلین ما لیدلی دي چې کله پوهنتون ته کامیاب شول کورسونه پرېښودل دوی ویل چې موږ نوره کورسونو ته اړتیا نه لرو خو دا خبره زه سل ته دردوم ځکه چې د پوهنتون تر څنګ کورس هم سخت ضرورت دی تر څو موږ او استاد یو هدف ته ورسېږو
مننه خمر صاحب ځینې محصلان یا ځینې زده کوونکي داسې هم دي چې هغوی د کور سرپرستي نه ده ور په غاړه خو زده کړو ته یې شاکړې کتاب نه راخلي کورس ته نه ځي مطالعه نه کوي او فکر کوي چې دوی هم په یو ډول دغو حالاتو ډېر زیات متاثره شوي دي یعنې دغسې ځوانان چې کېدای شي دومره ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یعنې د کورس فیس ورسره وي یا یو کتاب مطالعه کولی شي دوی ولې دغه د حالاتو تاثیر دومره ډیر په ځان منلی دی چې ځان یې له زده کړو پاتې کړی
بالکل دا له بده مرغه یو تریخ حقیقت دی زمونږ ډېر ځوانان او زده کوونکي داسې هم نه دي لکه تاسو چې وویل چې دوی ته ډېر غټ غټ مسؤلیتونه ورسپارل شوي وي فرزند د کورنۍ سپورټ یا ملاتړ دې دوی په غاړه وي خو زه فکر کوم چې بیا هم چې دوی کورسونو ته نه ځي یا زده کړو ته هغه چې په کار دی دا منه ورکوي یو علت یې لکه ما چې مخکې وویل چې له بده مرغه په ټولنیز لحاظ حتی په ملي لحاظ په زده کړو هغه ایجاد شوی باور چې کوم دی هغه له بده مرغه ځپل شوی دی یا کمرنګه شوی دی ځکه دوی ولیدل چې له بده مرغه په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې یا اقتصادي تحولاتو کې تر ټولو ډېر دغه تعلیمي قشر ډېر وځپل شو فرزند دی خوندي او استادانو ورځ په خرابېدو ده او د دې کورنۍ وضعیت اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي په هټه په ټولنیز لحاظ دوی ته ډېر هغه چې په کار دی په دې قدر په سترګو نه کتل کېږي د پوهنتونونو استادان همداسې وبله ډېری استادانو وطن ترک کړ لاړل او ځینې چې دلته پاتې هم دي زموږ د سترګو لیدلې حال دا دی چې دوی هم یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي نو دا ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کیږي چې بیا زموږ په کورنۍ باندې هم تاثیر وکړي او دوی هم یو ډول د ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخ کړي او د دې کورنۍ او اولادونه او لور او زمن هم د دې فکر او د دې وضعیت نه متاثر شي خو زه بیا هم وایم چې دغه سي تحولات او بدلونونه په هر ځای کې راځي په هر ځای کې راغلي دي نو دومره تاثیر او دومره اغیزمنتیا هم نه ده ترې په کار چې زموږ د ژوند هغه ډېر ستره موخه او ډېر اساسي کار چې هغه تحصیل دی زده کړې دي او دی وخه غوره او ګټور انسان جوړیدل دی او ښه شخصیت لرل دی. مونږ دې دا ستر موخې هېرې کړو او د دې حالات نو دې دومره متاثر شو چې لخپل کار او لخپل هدف واوړو.
ډېره زیاته مننه خمار صاحب. زما یوه خبره د رایاده شوه د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله، د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنا نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي په یو وخت کې معنا دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نایب صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورسان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم او بیا څه ډول یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟
مخکې له دې چې دې پوښتنې ته راشم، د خامار صاحب د خبرو په تایید باندې، دغه دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي، د دوی ژوند که مطالعه شي، دوی د خورا سختو حالتونو څخه تېر شوي دي. یعنی مونږ که نړۍ کې مخترعین وګورو، په هغوی داسې حالتونو څخه تېر شوي چې د یو ټیم خوراک به لرو، د بل ټیم به نه لرلو. حتی مور پلار کورنۍ د لاسه ورکړي دي، ژوند کې له ډېرو ماتو سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي ناامید شي. خو په کل کې د وطن اوضاع داسې ده چې رسنۍ او خلک ناامیدي ډېره ده، زده کوونکي هم ناامیده کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کور داسې انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، له ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموماً د روسي زده کوونکي او د روسي زده کوونکو ښکته نو باید کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس پرې واخلم، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیف کولی شم، یا دغه درې میاشتې رخصتي زه لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یې وګوري چې په دې کې زه کولی شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر د نورو زده کوونکو سره څه وي. په دغه څلورو ایریاو کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولی شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې دی نه پټېږي. مونږ زیاتره داسې مشهور استادان نور د ریاضیاتو په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې، همداسې د محاسبې یا اکاونټنګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي. یعنی دی هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروون دي، که نه دی شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړې ده، نو دوی کولی شي چې کله خپل پلان جوړ کړو، نو هغې وروسته بیا له دغه استادانو سره دغه خپله لاره تعقیب کړي. هېواد یو بله موسره چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې ځینې رضاکارانه، یعنی هغه 2001 او 2002 کې چې به مونږ دغه زده کړې کولې، که د ژورنالیزم په برخه کې وي، که د انګلیسي په برخه کې وي، هلته به پیسه مطرح نه وه. مونږ به زیاتره هغه سړی ډېر تکړه وچي، یا هغه غالب به مونږ ډېر تکړه وچي، غریب به د غریبې کورنۍ نه به، که نه نو زه غواړم ستاسو د دغې رادیو او څپولو طریقه هېوادوالو او بالخصوص زده کوونکو دا پیغام ورکړم چې مه نا امیده کېږئ. له دې څخه سخت حالتونه تېر شوي دي، دا کوم سخت حالت نه دی او ځینې سخت هم راتلونکي دي. مونږ باید په هر حالت کې دې ته اماده واوسو چې څرنګه کولی شو هغه خپل هدف یا هغه مسیر د لاسه ورنه کړو. څنګه په دغه تعلیمي ډګر کې دوی دا سخته ونه ګالي، د اقتصادي حالت ونه ځپل شي، د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاوره او سترنجۍ کېنني، نو سبا چې دوی بیا لوړ مقام ته رسېږي، نو بیا خوند ترې نشي اخیستلی. زمونږ د سبا ورځې خوندونه، زمونږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده. یعنی موږ څومره سخت په تاسو باندې راځي، موږ پښتو کې متل لرو، اوسپنه چې څومره ټکیږي هومره پخېږي. نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنه افغانان د دې جوګم دي او د وړتیا هم لري چې پوره باور سره ویل شم چې له دې سختو څخه وتلی شي. نو ډېرو خبرو پس موږ نه ګرو، زموږ تعلیم ته څومره اهمیت راکوي یا نه راکوي. ځان سره یو هدف ولرو، هدف ته کاغذ په مخ باندې ترسیم کاندو، او هدف ته د رسېدو لپاره باندې هغه
منابع چې دی هغه ځان سم وټاکو او همداسې مخکې سره لاړ شو.
مننه نوري صاحب. یو موضوع دا هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په ښارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته، ولې دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسېده؟ یعنی یو خبره دا هم کېدله چې خلک باید په علم پسې ښار ته را نشي، باید علم کلیو ته ورسول شي یوړل شي په یو ډول سره، نو ولې په کلیو کې لا هم کورسونه نشته؟
دغه لوی ستونزه ځکه زه خپل هم د یو کلي کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده. لوی همده خبره دا وه چې موږ شل کاله دغه له نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي سوله، خلک تعلیم وکړل. له وروسته له 2006 2001 په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې. هغه جګړې هم دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول د کلیوالي سیمو ته لاړ، ځکه په ښار ته خلک زیات راتلل، مهاجرتونه ښار ته ول، د ښار نفوس پراخ ول، دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ول، ښار کې پراخ ول، د تعلیم ارزښت و مکاتب و پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ول. نو هر سړی دا هڅه کوله چې ښار کې پاتې ښار مطلب هغه د کار د ملم کې برابره ول، اسانتیاوې ول، پارک ول، مطلب انټرنیټ ول. زموږ اکثره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چې هلته یو عادي موبایل کار نه کوي.
موږ هم چې وخت کلي کې وو، زموږ د کلي هغو ځوانانو چې مثال وایي له موږ څخه په پورته ټولګیو کې وو او یا په پوهنتون کې درس وایي، هغوی به چې ژمی رخصت وو رابغلل کلي ته، په جومات کې به یې کورسونه جوړ کړل، بیا به تا د کلي ماشومان راتلل، درسونه به یې ویل، ځوانان به هم پکې وو. بیا به دوی چې کال ته کله بیرته ښوونځي ته تلل، دا شاوخوا ښوونځیو کې تقریبا زموږ د کلي ډېر ماشومان او ځوانان دوی به اول نمرګان وو، او هغه د همدغو کورسونو برکات چې په وړیا ډول به زموږ د کلي نور ځوانانو جوړول. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې څنګه کېدلی شي چې په کلیو کې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کې دي بیرته کلیو ته تللي دي دغسې کورسونه جوړ کړي چې خیر یې ورسیږي نورو ماشومانو ته، نورو ځوانانو ته؟
زه په دې خبره فقط دومره اضافه کړم چې زمونږ ډېره تمه دا وه، ما دا بیا بیا په بېلابېلو مجلسو غونډو کې هم ویلي دي چې له بده مرغه زمونږ لوستې قشر خپل ټولنې ته، خپل سیمو ته، کلي ولسونو ته د بدلون او سمون عملی بیلګې وړاندې نه کړې. دوی به چې کله فارغ شو له پوهنتونونو نو خپلو سیمو ته به چې لاړل، خپلو کلي او کورونو ته به چې لاړل، دوی به په ولس کې بیخي ورک شول. مطلب مې دا دی چې دوی به د یو بدل شوي انسان په توګه، د یو فعال انسان په توګه، او د یو هدفمن انسان په توګه هلته بیرته تبرز نه کول. دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا معنی چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم. سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق و، خو که دغه څه به نه ترلاسه کول نو په دې معنی هم نه وه چې دوی د قرار په کورونو کې کښېني او هغه بدلون، هغه سمون چې دوی د خپلو زده کړو له برکته په سیمه کې، په کلي کې او په بېلابېلو کورونو کې راوستی شي، هغه دې نه راولي. نو دغسې زمونږ لږ تر لږه دا لوستې قشر، دغه له پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپلو سیمو ته له یوه لوړ هدف سره تللي وای، نو نن به زمونږ دغه د زده کړو وضعیت ډېر ښه و. ځکه چې مونږ دا هم نه شو کولای چې ټولې سترګې او ټولې تمې مو یوازې حکومتونو ته وي، ځکه حکومتونه خپلې ستونزې لري، هغه خپله او یا غیر فعال وي، فساد لري، مفسد وي. نو دا په دې معنی نه ده چې مونږ به د یو لوستې انسان په توګه او د یو داسې چا په توګه چې د خلکو د هېواد او ولسونو زمونږ ته سترګې دي، نو مونږ دې بیا په خپلو سیمو کې فعالیت ونه کړو. لکه تاسو چې وویل، دوی کولای شول چې وړیا هم نه په خپلو سیمو کې داسې کورسونه جوړ کړي وای چې هم د دوی لپاره یو کار افرینی، یو اشغال ځای چې ورته وای، یا د دندو یو بهانه شوی وای، هم د دوی لپاره به یو دنده وه، یو عاید به یې درلود، او هم به یې خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستی و.
کورمو ودان د خبرونه ورسته شی بی دی خبرونه کې د ژمنویو کورسونو په اهمیت وغه کې دوه چې د خبرونه ملمنو ویل مهم دی تاثیر د ستکونکو په زدکړو ډیر دی او لکه څنګه چې د خبرونه پرسته برخه کې دا ونه وشوه اله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه زده دی او د دې فرصت لري نو هله د په خپل کلی په خپل سیمه کې دغه فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمي کې هغه څه چې د دوی زده دی نورو ماشومان او تنکیو ځوانانو ته هم ورزده کړي. د خبرونې له میلمنو استاد ایمل خمر عبدالوافي نایب زی نورلا نوري او سمیع الله ریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio